ده سهر لس بجی شوی نوریاس نوریم او پدی یو ساته خبرونه کې بیا ساسو هر کله کوم پدی خبرونه کې به واوري چې په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د روان میلادي میاشتې په ورستۍ اونۍ کې پاکستان ته ولاړ چې خو د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر ډلې دغه سفر ته زیات خوشبینه نه دی او وایي دا ډول سفرونه ډیر شوي خو لاسته راوړنې یې کمې دي. دغه راز د ولسي جرګې د دایري هیئت د اندېښنو په باب هم اوري چې وایي په وروستیو ورځو کې په وروستیو وختونو کې د مهمو شخصیتونو او د ملي شورا پر غړو بریدونه زیات شویلي دي. خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی به معصوم میوند ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت مهم خبرونه واوروي.
تاکل سوی افغان ولسمشر حمید کرزی د روان میاشت اگست په وروستۍ کې پاکستان ته سفر وکړ. د خوست چرواکي وایي د جلوی ورشت او سیلابونو په تازه صفه کې لږ تر لږ څلور کسان مړه شوي او په کندهار کې به یې چاودنې دوه کسان وژلې دي. له سیمویزو او په سیمویزو راپورونو په خبرو کې به واورئ. د راپورونو له مخې د کشمیر په جلسه وکړه کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د توپونو ډزې تر نن سهار وختي پورې روانې وې. پوره خبرونه واوریم. راپورونه وایي افغان ولسمشر حمید کرزی په روان اگست میاشتې په وروستۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبري اژانس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داودزی او د افغانستان د سولې عالي شورا په حواله وایي چې ولسمشر کرزی په اگست د 16 تر 18 نیټې پورې په پاکستان کې د هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر او نور مهم مسایل په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دوی یو پلاوی به هم پاکستان ته د ولسمشر کرزی په دې سفر کې ملګری وکیم. د خوست ولایت چارواکي وایي د جلوی اورښت او سیلابونو په تازه صفه کې لږ تر لږ څلور کسان مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د خوست والي ویان محمد مبارز زتران ازادي راډیو ته ویلي چې درې نور مړي هم له پوڅ خرج تل شوي دي.
د خوست ولایت مرکز ماتون د هرشلي په سیمه کې درې تنه مرمنې سیلاب وړي چې د دوه شمال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم یو تن ځوان وګورئ.
د پکتیکا چارواکي هم د دې ولایت په دوو ولسوالۍ کې د ورښتونو او سیلابونو خبر ورکوي او وایي چې په تروي او ورمامي ولسوالۍ کې راغلو سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه پېښ کړي. په خوست او پکتیکا کې تازه سیلابونه داسې وخت ځاني مالي زیانونه پېښ کړي چې د مرکز کابل د یو شمېر ولسوالۍ په ګډون په ګڼ شمېر ولایتونو کې ورستي سیلابونو لسګونه کسان مړه او ګڼ شمېر کورونه او کرهنیز ځمکې له منځه وړي دي. له طبي پېښو سره د مبارزې اداره او مرستندوی سازمانونه وایي کوشش کوي چې ټول زلزله ځپلو خلکو ته د لمړنیو موادو مرستې ورسوي. د وروستیو سیلابونو له امله زیات مرګ ژوبل او مالی تاوانونه د کابل د سربي ولسوالۍ اوسیدونکو ته رسیدلي. او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په نهمه ناحیه کې د یوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دې ولایت د قمندانۍ ویان غورځنګ پر دې ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه تېره ورځ ناوخته رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو تن سیمه ییز وکیل د خپلې مور زیارت ته روان و. ښاغلی پر دې وویل چې مین له مخکې د طالبان لخوا په هدیره کې ځای پر ځای شوی و، خو وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې بهرنۍ او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.2 افغاني او 5.3 پوله، یو یورو 4 افغاني او 3.8 پوله، یو انګلیسي پوند 5.5 افغاني او 6.8 پوله، یو سعودي ریال 4 افغاني او 2 پوله، سر ایراني تومان 8 افغاني او 6.8 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 5.3 افغاني. دا هم لسمی او نړۍ څخه څو خبرونه. د راپورونو له مخې د کشمیر په جلسه وکړه شو اكيد د هند او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د توپونو ډزې تر نن سهار وختي پورې روانې وي. د لنجبني پولي په اوږدو کې چې د کنټرول کرښه بلل کیږي په مختلفو سیمو کې دواړو خواوو پر یو بل د توپونو ډزې کړې دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د لږ تر لږ یو ملکي وګړي د وژل کېدو او څو تنو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. پاکستان هند تورن کړی چې د شنبه په ورځ د پاکستان لوري ته نام لمسونکي حمله پیل کړي دي، خو د هند پوځ وایي چې د پاکستان پوځیانو حمله ته یې ځواب ورکړي دي. د پاکستاني پوځیانو حمله ته ځواب ورکړي. د جلاسوي کشمیر د پولي په اوږدو کې کرکیچ ورسته له هغې زیات شوی چې د اگست په شپږمه 15 هندي عسکر په یوه حمله کې وژل شول. نوې ډیلی د پاکستان پوځ د دغې حملې مسؤول وباله، خو اسلام آباد په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي. داس ښکاری چې مصری چارواکو د قاهرې په دوو سیمو کې د لیرې کړای سوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د اعتراضي غونډو د خورولو پلان ځنډولی دی. له دې وړاندې پرون پولیسو وویل چې دوی به له رابعه الاحدیه او النهضه میدانونو څخه د مرسي د پلویانو په ایستلو پیل وکړي. تېره ورځ هم په قاهره کې لسګونو زرو کسانو له واک څخه د لیرې کړای سوي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ شعارونه ورکړل. ځینو مصري رسنیو ویلي د مظاهره کوونکو د خورولو پلان ورسته له هغې وځنډول سو چې د ورځې په اوږدو کې په یادو دوو میدانونو کې د مرسي د پلویانو شمېر زیات سو. د مصر د روان سیاسي بحران په تاوتریخوالي کې شاوخوا 2500 کسان وژل سوي دي. په عیني حال کې د اخوان المسلمین د ډلې یو مشر محمد البدله تاجي پرون د الازهر د اسلامي ادارې د شیخ د وړاندیز چې د روان بحران د حل لپاره د خبرې وکړي رد کړ. بله تاجي وویل د الازهر شیخ بې پرې نه دي ځکه هغه له واک څخه د محمد مرسي د لیرې کولو د پریکړې ملاتړ کړی دی. او خو بیا د مصر قضا تیره ورځ د نورو 15 ورځو لپاره په توقیف کې د لیرې کړای سوي ولسمشر محمد مرسي د ساتلو حکم ورکړی دی. دا ازادي رادیو ده. متحده ایالات وایي د اسرائیل د دې پریکړې په اړه چې په فلسطیني سیمو کې د نورو مشتځایونو جوړېدو ته اجازه ورکوي جدي اندېښنه لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبري اعلانات وویل موږ ته د مشتځایونو د کار د دوام قانون د منلو وړ نه دی. د اسرائیل کابینې د یکشنبې په ورځ په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د زور نور کورونو د جوړول تصویب کړل. واشنگټن لري چې د اسرائیل د پریکړه به د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې پر مذاکراتو چې د امریکا په نوښت او منځګړیتوب له سره پیل شوی په تغیز وکړي. ټاکل شوی ده چې د اسرائیل او فلسطینی ادارې ترمنځ د خبرو اترو بل مرحله راتلونکي چهارشنبې په بیت المقدس کې پیل شي. د نایجیریا حکومتي چارواکي وایي په مشکوکو اسلامي سختدریزو د هیواد په شمال ختیځ کې د یوې ناآرامه سیمې په جماعت کې څلور څلوېښت عبادت کوونکي په ډزو وژلي دي. چارواکو وویل هغه وسلوال چې د یکشنبې په ورځ د کوندوکا شارګوټي جماعت ته ننوتي او عبادت کوونکي وژلي د بوکو حرام سختدریزې ډلې خلک و. چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې دا به د هغو چریکو ډلو د غړو پر ضد د غچ اخیستو یو حمله وي چې د نایجیریا یا له پوت سره د سختریزي اسلامي ډلې په وړاندې جګړه کې د همکاري په هدف رامنځته شوی دی. بوکو حرام له 2009 میلادي کال هيسي په دې هیواد کې تشدد ته مخه کړې ده. دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې نور یاس نوري له تاسو سره در سره ملوسي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. په پام کې دا افغان ولسمشر د روان میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته ولاړ شي. خو د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر ډلې دغه سفر ته زیات خوشبيني نه دي او وایي دا ډول سفرونه ډېر شوي خو لاسته راوړنې کمی دي.
حکومت افغانستان میتونه با استفاده از ظرفیت هایی که داره، مخصوصا حضور جامعه بین المللی در افغانستان، فشارهای لازم بالای پاکستان وارد کنه.
اپوزیسیون دغه راز د حکومت هغو هڅو ته هم اندېښمن دی چې غواړي د قطر پر ځای طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر پرانیزي او وایي دا کار د افغانستان په زیان او د پاکستان په ګټه دی.
با توجه به روابط عنعنوی و پیچیده که پاکستان با ترکیه و همچنین عربستان سعودی داره، باز شدن دفتر طالبان در هر یک از دو کشور میتونه نفوذ پاکستان را تامین بکنه.
د ولسی جرګې اداري هیئت په هیواد کې د مهمو شخصیتونو او د ملي شورا پر غړو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه ښیي خو ځینې سپارښتنې هم کوي. په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د کړکېچ او د ایران د نوې کابینې پر سر د هیواد په پارلمان کې د پیل شوو بحثونو له حاله مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو او ستاسو د اس ام اس 813 شمېرې 19 پروګرامونه هم درته خبرو. مخکې په خبرونو کې مو اورېدل چې په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د رواني اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د دوی یو پلاوی به هم له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې ملګری وي. افغان ولسمشر ته د اسلام آباد څخه د کتنې بلنه د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز تېر جولای میاشت کابل ته په یو رسمي سفر کې ورکړې وه. روتر خبري اژانس پر دې موضوع یو راپور لري. مهم ټکي رضوان مراد اوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوزی وایي ولسمشر کرزی به د روانې اګست میاشت په وروستیو کې له پاکستان څخه درې ورځنۍ کتنه وکړي. دا به د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د نوي حکومت له جوړېدو را په دیخوا اسلام آباد ته د افغانستان د جمهور رئیس لومړنی سفر وي. د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار سرتاج عزیز 13 جولای میاشت کابل ته سفر وکړ او ولسمشر کرزی ته له پاکستان څخه د کتنې رسمي بلنه ورکړه. پاینه حل کې د سولې علي شورا رويټرز خبري آشنا ست ویلي چې اسلام آباد ته د اگست میاشت له شپږشتمه تر اتويشتمه پورې دا ولسمشر کرزی په دې سفر کې به د دوی یو پلاوی هم ملګری وي. ولسمشر کرزی په دې ورسېو کې په وار وار ویلي چې هغه محل بل پاکستانی مشرانو سره خبرو تکینی چې له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد رښتینی همکاري پاړه ډاډ ترلاسه کړي. د رويټرز خبري آژانس پوینا کتون کې په دې باور دي چې پاکستان کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم او اصلي رول ولوبوي. بلخوا بیا د افغانستان حکومت د سیاسي اپوزیشن ډله ملي ائتلاف وای تر هغه چې نړیواله ټولنه پر پاکستان فشار رانوړي اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی سفر او د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان د همکارۍ ژمنې به نتیجه ورنکړي. د دې ائتلاف وایان فاضل سنگشارکی ازادي راډیو ته ویل
دا ژمن انتل د پاکستان لخوا شوی خو عملی ګامونه نه دی پورته شوی. افغان حکومت کولای شي چې خپل امکاناتو ګټه واخلي. په ځانګړي ډول د نړیوالو حضور په افغانستان کې باید لدې لارې پر پاکستان فشار وارد کړي تر څو پاکستان عملی تضمین وکړي او عملی ګامونه په پورته کولو سره ثابت کړي چې د سولې په برخه کې د خبرو لپاره چمتو دي او همکاري کوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په روانه اونۍ کې ویل غوره غني چې د طالبانو لپاره دفتر د قطر پر ځای په ترکیه او یا هم سعودي عربستان کې پرانستل شي. د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر وروسته تر هغې وتړل شو چې افغان حکومت پر دغه دفتر د طالبانو د بیرغ او د اسلامي امارت له لوحې سره کلک مخالفت څرګند کړ. رويټرز خبري آژانس وی ولسمشر کرزی له 2002 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 19 ځله له پاکستان کتنه کړې او د دې هیواد ژمنې هم ترلاسه کړې، خو تر اوسه پورې د افغانستان د سولې او ثبات په مسأله کې د اسلام آباد ژمنې په عمل کې نه دي تر سترګو شوې.
د افغانستان حکومت سیاسي اپوزیسیون ملي ائتلاف بیا د حکومت هغه هڅو ته اندېښمن دی چې غواړي د قطر پر ځای طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر پرانیزي او وایي دا کار د افغانستان په زیان او د پاکستان په ګټه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې دوی د قطر پر ځای په ترکیه او سعودي عربستان کې د طالبانو د دفتر خلاصېدو ته لومړیتوب ورکوي. د سیاسي چارو کارپوهان هم له پاکستان سره د سعودي او ترکیې اړیکو ته په کتو سره وایي چې که په دغو هېوادونو کې د طالبانو دفتر خلاص شي پاکستان به په دغو خبرو کې ډیر ښکیل شي او ګټه به هم پاکستان ته ورسیږي نه افغانستان ته. معصوم میوند نور حال وړاندې کوي.
د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ځنې کړي وایي که د قطر پر ځای طالبانو ته په ترکیه یا سعودي عربستان کې دفتر خلاصي نو پاکستان به پکې د پراخ لاسوهنې امکانات ولري. د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو ډله ملي ائتلاف وایي پاکستان اوس مهال د قطر په پرتله له سعودي عربستان او ترکیه سره ډېرې اړیکې لري او د افغانستان پر ضد به له دغو پراخو اړیکو څخه ناوړه ګټه واخلي. د دې ائتلاف ویان فضل قاسم چارکی د دوشنبې پر ځای ازادي راډیو ته وویل امریکا ځکه د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر خلاص چی پاکستان پکش نفوذ ونه لري.
با توجه به روابط عنعنوی و پیچیده که پاکستان با
ترکیه او سعودی عربستان سره د پاکستان دودیزو او پیچلو اړیکو ته پکتو په دواړو هیوادونو کې د طالبانو د دفتر پرانستل کولای سي د پاکستان نفوذ تامین کړي او د سولې خبرې د پاکستان د نفوذ او تاثیر تر سیور لاندې مختولاړي سي. له همدې امله د قطر دفتر هم شاید امریکا په غشتنه مترسه وي چې د ریوي اندازې د پاکستان له نفوذ څخه لري د سولې خبرې تر سره سي.
سنچار کې د هموی چې افغان حکومت غواړي سیمه ته مخ واړوي او د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پر لویدیځ او په تیر بیا پر امریکا فشار راولي. د ایران سره د افغان حکومت د ستراتیژیکو همکارۍ تړون ته هم اشاره وکړه چې په وینا پر امریکا د فشار لپاره کیږي. د ملي ائتلاف مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې طالبان ته په افغانستان کې دننه د خبرو د دفتر خلاص کړي او د هغوی امنیت ټینګ کړي. د هغه څه چې افغان ولسمشر حمید کرزی ورته څو واره اشاره کړې او ویلي دي چې که طالبان سوله غواړي نو په افغانستان کې د نن د خبرو تکشینی افغان دولت هم ویلي ک په بهرنی هیوادونو کې د طالبان لپاره دفتر پرانستل کیږي نو تر لمړنی خبرو وروسته به د هغوی دفتر افغانستان ته انتقال سي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت بیان جنان موسزه د یکشنبه پورز ویلي چې د قطر پر ځای په ترکیه او یا سعودي عربستان کې د طالبان لپاره د دفتر خلاصول د دوی په نظر غوره دی. د سیاسي چارو پوهان هم وایي چې پاکستان د افغانستان پر روانه جګړه کې ښکیل هیواد دی او د جګړې په تودولو او سړولو کې مهم رول لري. د سیاسي چارو څېړونکي او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی:
پاکستان په هر صورت کې طالبانو په کیس کې د افغانستان سره کده جګړه توندی کای کمایي او که خبرو دزی کنزی دا پکې تاثیر لري. اوس هم چې هر څه ورته پیږي پاکستان خپل کې داخله ده. د دینم سره پیږي تاریخ د روابطو اړیکو دې پاکستان له دی وادو سره چې سعودي سره زخت ډېرې ښې اړیکې د بخوانه لري او ترکیه هم ور سره روابطو اړیکې او ساختمانی اقتصادي کلتوري سیاسي پاکستان سره نږدې ده.
وستوال طالبانو د روان میلادي کال د جن په میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره خپل دفتر خلاص کړ او پر دغه دفتر د اسلامي امارت د لوحې لګول او د طالبانو د سپین بیرغ پورته کول د افغان حکومت تون غبرګون له ځان سره درلود. د افغان حکومت د اعتراض په غبرګون کې امریکایي او قطري چارواکو طالبان اړ کړل چې خپل بیرغ او لوحه لري کې خو له دې سره طالبانو هم په قطر کې خپل دفتر وتړي. که څه هم تر اوسه پورې طالبانو د خپل دفتر د بیرته پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي خو اساسي پوښتنه ده چې ولې افغان حکومت د طالبانو د دفتر لپاره د قطر پر ځای ترکیه او یا سعودي عربستان شګنی. حال دا چې کتونکي پر دغو هیوادونو د پاکستان نفوذ ته په پام سره د سولې په بهیر کې د پاکستان د مداخله امکانات زیات بولي.
د قطر پر ځای په ترکیه یا سعودي عربستان کې طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو پر موضوع د کابل چاپي خبرونه هم ځینې تبصرې کړې. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ یو شمیر ورځپاڼو په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې د سولې د عالي شورا د ویان له خولې لیکلي: د سولې خبرو ته هر ځای چمتو یو. ورځپاڼه له مولوي شهزادالله شاهد څخه په نقل لیکي: اوس طالبانو پورې اړه لري چې دوی د خبرو لپاره څه ډول ځان عیاروي. خدمتګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي: په سعودي کې دفتر د سولې په ګټه نه دی. یا د ورځپاڼې د چارو د کارپو عتیق الله مرخیل په نقل لیکي: که په هر عربي هیواد کې وسلوالو طالبانو ته سیاسي دفتر پرانستل شي د افغان حکومت او په ټوله کې د سولې په ګټه نه دی. همدا ورځپاڼه لیکي: که د طالبانو لپاره په بل کوم هیواد کې هم په پرانستل کېدونکي دفتر لوحه او بیرغ وځړول سي، دا به په نړیوالو توافقاتو کې د افغانستان د خلکو له حقونو څخه سرغړه ونه وي. د خدمتګار په مطلب کې راغلي: سعودي عربستان له القاعدې سره یوازې په خپل قلمرو کې مخالف دی او هڅه کوي یاد ډله د دغه هیواد له پولو لرې مصروفه وساتي. ویسا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي: د قطر دفتر نور د سولې په اړه ارزښت بایللی او د دې دفتر په اړه منفي ذهنیتونه اوس ډېر څرګند دي. د لیکوال پان د دې دفتر د لوحې او بیرغ راښکته کېدو اقدامات وښوده چې دغه دفتر د طالبانو په واک کې نه و. د یوې لوحې او بیرغ د پورته کولو او کوزولو واک یې له نورو سره و. د لیکوال د معلوماتو له مخې ښایي د قطر پر ځای په بل کوم هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر تر ټولو ستر مخالف په خپله امریکا وي او دغه مخالفت به د طالبانو په خولو ینوانېږي. په سرمقاله کې راغلي: خو واقعیت دا دی چې د قطر دفتر که بیرته فعال هم شي، د خبرو اترو او سولې د هڅو تمه ترې نشي کېدای. په سرمقاله کې وړاندې شوی دفتر دې د قطر پر ځای په بل اسلامي هیواد کې پرانستل شي، پر دې به د هغو توتیو اندېښنه هم راکمه شي چې په قطر کې د دفتر له پرانستلو سره ښودل شوې وي. هشتې صوب ورځپاڼې لیکلي: تر څو چې طالبان سولې ته غاړه کېنږدي، له یوه هیواد نه بل هیواد ته د دفتر انتقال هیڅ ګټه نه لري. ملي باور په خپلې سرمقالې کې لیکلي: وړاندې له دې چې نړیوال له افغانستان څخه ووځي، باید د سولې داسې بنسټونه جوړ شي چې بیا یې له منځه تلل اسانه نه وي. سرمقاله لیکونکي وړاندیز کوي: افغان حکومت باید هڅه وکړي چې نړیوال او په ځانګړې توګه امریکا د افغان سولې له هڅو د باندې پاتې نه شي، او دوی لکه څنګه چې په جګړه کې راښکیل دي، د سولې په بهیر کې هم راښکیل پاتې شي.
ازادي راډیو اوري. د ولسی جرګې اداري هیئت په هیواد کې د مهمو شخصیتونو د ترور او د ملي شورا پر غړو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د ولسی جرګې دوهم منشي وایي په تیرو لسو کلونو کې د ملي شورا په دوو دورو کې د دې شورا شاوخوا شل غړي وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د غزني ولایت په مربوطاتو کې پر یوې سناتورې وسلهواله حمله وشوه او ټپي کړی شوه. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو پر مهمو شخصیتونو د حملو د مخنیوي لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخیستی. نور حال مرزیه احمدزی او روی په خپل راپور کې
په دې وروستیو کې د یو شمېر سیاسي څیرو او مهمو اشخاصو وژنې د ملي شورا غړو ته اندېښنې پیدا کړې او له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د دې وژنو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د وروستیو پیښو په اړه د ولسي جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمې هیوادونه غواړي تر څو په افغانستان کې علمي شخصیتونه او سیاسي مشران په بېلابېلو پلمو له منځه یوسي. ښاغلی عرفان وایي له امنیتي ارګانونو سره په همکارۍ د ولسي جرګې د غړو امنیت خاص تدابیر موجود دي، خو خپل وکیلان هم باید احتیاط وکړي.
افغانستان کې یو تعداد ملي شخصیتونه او د رهبران نیولی تر قومندان صاحبانو پورې وکیل صاحبانو سناتور صاحبانو ولسوال صاحبانو ولی صاحبانو متاسفانه په شهادت رسېدل یا فرو شول چې دا زموږ لپاره د تشویش ځای دی او زموږ توصیه دا مشران ته هم ځالې شي دوی تلاش وکړي چې د خپل امنیت کې لږ متوجه شي او بې ځایه سفر ونه کړي، بې ځایه مجاز
په دې وروستیو کې د غزنی ولایت په مربوطاتو کې پیوی سناتور روح ګل خیرزاد باندې وسله وال حمله وشوه. په دې حمله کې سناتور له درې نورو کسانو سره ټپي شوه او ورور او لورې پکې ووژل شول. له دې څخه وړاندې د ولسي جرګې یو بل غړي حاجي محمد محقق باندې ځان وژن کې حمله وشوه، د تپ کې زیان ونه رسید، خو درې ملکی کسان پکې ووژل شول او شاوخوا شل نور پکې ټپیان شول. په عین حال کې د ولسي جرګې دوی منشي وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د ملي شورا په دوو دورو کې په بېلابېلو حملو کې د دې شورا شاوخوا شل غړي وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان شوي دي. د ملي شورا پر غړو د وسلوالو حملو د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې دا شورا د اوړي لپاره رخصت شوې ده او ځینې غړي د خپلو خلکو د لیدنې لپاره ولایتونو ته سفر کوي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د سیاسي شخصیتونو د زنځیروي وژنو پلانونه له هېواده بهر جوړیږي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول امنیتي ځواکونه د دې وژنو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
نه تنها که متنفذین رهبرای افغانستان بلکې مردم عام هم امروز مورد اهداف شوم
نه یوازې قومي متنفذین رهبران بلکې عام وګړي هم د استخباراتي شبکو تر شومو اهدافو لاندې راځي. له دولس کلونو راهیسې موږ د نړیوال تروریزم سره په جګړه کې یو او موږ نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره هم قرباني ورکړې. زموږ کوښښونه او جګړه په افغانستان کې له تروریزم سره جریان لري او له بده مرغه چې اوس هم استخباراتي کړۍ په دې هڅه کې دي چې افغانستان د بې ثباتۍ لور ته یوسي.
په وروستیو څو کلونو کې په پلازمینې کابل او ولایتونو کې سربیره د ملي شورا پر غړو په یو شمېر پخوانیو جهادي قومندانانو د حکومت ځینې لوړپوړي چارواکي او قومي مشران هم د وسلوالو لخوا هدف ګرځېدلي او له منځه تللي. په ځینو مواردو کې افغان حکومت د سیمې پر استخباراتي کړیو په خاصه توګه د پاکستان د ISI په ادارې تور لګولی چې په درنګ وژنو کې لاس لري، خو پاکستاني چارواکو تل د افغان حکومت د ایداوی رد کړی دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په دولسو ولسوالیو کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې ته زمینه برابره کړي. په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له رئیس سره مرکه کړې، خو تر دې مخکې به د رایه نوملیکنې د پروسې په اړه له کابل راپور راواخلو. په کابل ښار کې یو شمېر ځوانان له ټولو خلکو غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایه ورکولو لپاره کارتونه واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا اته میاشتې پاتې دي. په دې اړه نور حال محمد ابراهیم صافی اوروي.
پایتخت کابل د افغانستان تر ټولو ډیر نفوس لرونکی ښار دی چې د رای ورکولو سو مرکزونه پکې پرانیستل شوي دي. خو د قلعه فتح الله او شاه شهید په سیمو کې چې د نوملیکنې دوو مرکزونو ته ورغلم، د خلکو ګڼه ګوڼه پکې کمه وه. یو یو کس او یا هم سوسو کسان به د نوملیکنې لپاره راتلل، خو بیروبار پرې داسې نه و چې د خلکو صفونه دې جوړ شي. څو تنو چې د نومونو صفتونو ته راغلي وو او له ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړې، له خلکو یې غوښتل چې باید د نوملیکنې په دې پروسه کې ګډون وکړي.
موږ افغانان خو په دې باور یو چې انتخابات به په ډېره ښه فضا کې او په ډېره صمیمانه فضا کې ترسره شي. حتی په خارج مملکتونو کې هم بعضې مشکلات د امنیت د نگاهنه د بلې نگاهنه پیدا کېږي. ټول افغانان چې هغه قانوني سن یې سره طی کړی باید واخلي، او دا زموږ هر افغان قانوني حق دی چې کارت واخلي او رای ورکړي.
بلال احمد یم، د استاد مصبا د علي لیسې زده کوونکی. کارت ورکونې د سب مرکز ته راغلي وو تر څو نوملیکنه وکړو او په راتلونکي انتخاباتو کې ګډون وکړو. ټول حق لري چې خپل پاچا وټاکي. موږ خپلو خویندو او میندو ته اجازه ورکوو چې د 1902 میلادي کال انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بودیجې د کموالي له امله راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو سراسري نوملیکنه نه کوي، خو هغو کسانو ته یې د کارتونو ورکولو لړۍ پیل کړې چې نوی یې د رای ورکولو عمر پوره کړی وي او یا یې هم پخواني کارتونه له منځه تللي وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو اونۍ مخکې د ولایتونو له مرکزونو سربیره په ولسوالیو کې هم د نوملیکنې پروسه پیل کړه.
و موږ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اسد په 15مه په ولسوالیو کې د نوملیکنې پروسه پیل کړه، خو د نامنیو له امله تر اوسه په 12 ولسوالیو کې د مرکزونو نه دی پرانستل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په 12 ولسوالیو کې د رای ورکوونکو نوملیکنې ته زمینه برابره کړي. چارواکي وایي د اوس لپاره د هرې ولسوالۍ په مرکز کې د رای ورکولو یو مرکز په پام کې نیول شوی دی. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشال رئیس ضیاءالحق امرخیل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په ولسوالیو کې دا پروسه څنګه روانه ده. ښاغلي امرخیل په ځواب کې وویل،
د تاسو په جریان کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبتنامې د نوملیکنې پروسه په دوه مرحلو باندې تقسیم کړې وه، چې اوله مرحله 15 د جوزا باندې پیل شوې وه چې خوشبختانه ښه مخته لاړه، او دویمه مرحله چې د ولسوالۍ او نواحیو په سطح باندې وه چې 15 د افاد باندې په ټول افغانستان کې آغاز شوې ده، خوشبختانه ډېر ښه مخته ځي او اکثریت ولسوالۍ د انتقالات د موادو شوي دي، روزنه کارمندانو ته ورکول شوي ده، عملا کار آغاز شوی ده. د هرې ورځې په تېرېدو باندې تعداد یا اشتراک کوونکو تعداد هغه لوړېدو په حالت کې ده. یوازې په افغانستان کې موږ 12 ولسوالیو ته یعنی توانېدلي چې مواد انتقال کړو د مختلفو لاملونو څخه، او همدارنګه هلته پروسه پیل کړو چې امنیتي ارګانونو سره عملا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه موضوع شریکه شوې ده، او امنیتي ارګانونو وعده د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړې ده چې ډېر ژر به دغه نوموړو ولسوالیو ته هم چنن مواد انتقال کړي تر څو په دوی دغه ولسوالیو کې ثبتنام پروسه آغاز شي.
دغه 12 ولسوالۍ په کومو ولایتونو کې دي؟
دا غزنی کې یو ولسوالۍ ده، د زنخان ولسوالۍ، او په همدارنګه دوه په نورستان کې دي، او په کونړ کې دي، یو په کاپیسا ده، او همدارنګه پکتیکا ده.
په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د حصارک ولسوالۍ په ننګرهار کې او ازره ولسوالۍ هلته هم امنیتي وضعیت ښه نه و. تر څه موده مخکې پورې ویل کېدل چې د طالبانو لخوا محاصره دي. آیا په دغه ولسوالیو کې هم مرکزونه نه دي پرانستل شوي او کانال ته مواد رسېدلي؟
د حصارک ولسوالۍ کې عملا خوشبختانه د منګه د ثبتنام مرکز خلاص ته خلک مراجعه کوي، نوملیکنې ته او خپل نومونه لیکي. د ازرې ولسوالۍ موضوع منګه څو ورځې وړاندې هلته مواد انتقال وکړ، او اوس عملا د کارمندانو روزنه جریان لري، او ډېر ژر به په دوه یا درې ورځو کې دغه مرکز هم فعال شي. د ازرې
امرخیل صاحب، د 300,000 کسانو چې ځان نومونه ثبت کړي دي، تاسو ته د قناعت وړ ده دغه شمېر؟
سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تېرو څلورو ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسه د نوملیکنه کړې وه، کافی خلق د غوی خپل نمونه سب کړي او کار ته ترلاسه کړو. دا یوازې یوازې دغه پروسه د راتلونکو ټاکنو د 1993 کال لپاره چې نوی واجد شرایط سوي دي، هغه ځوانان چې د تیرو ټاکنو کې عمرونه کم و ما دې ټاکنو ته واجد شرایط دي، یا مهاجرت نه راستنې شوي، انتخاباتي حوزه تغیر کړې ده، یا خپل کار پر کړی، دغه افراد او اشخاص لپاره موږ زمینه سازی کړې ده. په ځینو مناطقو کې موږ هم د قناعت وړ نه ده، ځکه چې هلته امنیتي ملحوظاتونه او د امنیتي ستونزو له خاطره خلک جرأت د دې نشي کولی چې د مناسب دي دوی راشي خپل کار ترلاسه کړي. نو موږ هیله من یاسو چې امنیتي ارګانونه هم دغه موضوعات ته پاملرنه وکړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون عملا خپل کمپاین تبلیغاتي پیل کړی دی تر څو هغه خویندې وروڼه چې واجد شرایط دي تشویق شي، معلومات ترلاسه کړي او کار ترلاسه کړي او پټاکونه.
امر خیل صاحب، تاسو مرته اشاره وکړله، یعنی په مقایسوي ډول په ځینې ولایتونو کې له ځینې نور نه، البته چې هغه نام نه چې بلل کېږي، نوملیکنه ښه نه ده روانه، ډېر خلک پکې برخه نه اخلي. ستاسو به هدف همدا وي؟ دا کوم ولایتونه دي چې یعنی وضعیت پکې د تاسو ته د قناعت وړ نه ده؟
زیاتره هغه ولایتونه چې یا هر هغه ولسوالۍ کې د ولایت په سطح هم بحثونه کوي، یوازې د ولسوالۍ چې امنیتي ستونزې لري، مشکل لري، مستقیما د ثبتنام په پروسه باندې منفي اغیزه کړې ده. هغه زیاتره په جنوب او جنوبي شرق او شرقي ولایتونو کې، او همدارنګه د غرب